په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. شاهین بنرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پارلمان د بشري حقوقو د قومي کمیشن د جوړولو منظوري ورکړې ده. او د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ودې لپاره یو اکیډمۍ د جوړولو اعلان کړی دی. اوس ورځو نجیب عامر ته چې خبرونه واورو. د خبرونو وروسته به د راپورونو تفصیل درکړو.
د خیبر ایجنسی چارواکو د شلوبر خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی. په باجوړ کې د پرونی ځانمرګې حملې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. او د 2001 کال د تروریستي پیښو لاس لرونکي کسان نن په ګوانټانامو زندان کې محاکمه کیږي. پوره خبرونه د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د باډی تحصیل شلوبر سیمې اوسیدونکو ته امر کړی چې په څلور ورځو کې د سیمه تخلیه کړي، ځکه په یاده شوې سیمه کې حکومت د ورپکو خلاف عملیات کوي او په ترڅ کې ولسی خلکو ته د سر او مال د زیان د اوړېدو ویره لیدل کیږي. چارواکو په همدې توګه د کاخیلو اوسیدونکو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې کلاري ده، د حکومت واک پر ځای شوی او دوی کولی شي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په دې اړه د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومن مشال لیډیو ته داسې ویل: په خیبر ایجنسی کې د وروستیو عملیاتو له امله نږدې 200,000 کسان بې کوره شوي دي. هلته په باجوړ ایجنسی کې په ترسره شوې پرونی ځانمرګي حمله کې د وژلو شوو کسانو شمېره 28 ته پورته شوې. په دې پیښه کې 6 کسان نور ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي د دې پیښې له امله ځایي خلک ډېر غمجن دي. په همدې توګه نن د وژلو شوو خلکو د جنازو منځونه هم ادا شول. یو ځایي کس انورزاده ګولیار مشال لیډیو ته وویل:
نور خطرین ډیری وینې د فوج باندې د خپل کیمون جنازې لګي مخ کې وشولې. یو خاموشي ده، یو د غم تیزه ده، بس د ارچا په ځکه چې په باجوړ کې د ار کوری سره شوی په دې غم کې.
د دې پیښې نه پس نن په خار باجوړ کې د نورو داسې 14 لویرې بازارونه تړل شوی. د دې ځانمرګي حملې پړه د پاکستان تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په شمالي وزیرستان کې شوې د بې پایلټ الوتکې تازه حمله چې په ترڅ کې 8 وسلوال وژل شوی وغندله. په اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان حکومت د امریکایي بې پایلټ الوتکې لخوا ترسره شوی دا برید په کلکه غندي. دا په پرله پسې توګه غیر قانوني برید دی چې ترسره کیږي او په ترڅ کې د پاکستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راځي. په شمالي وزیرستان کې دا برید تیره شپه ترسره شوی او 8 وسلوال پکې وژل شوي وو، خو دا خبره لا روښانه نه ده چې د وژلو شوو کسانو په منځ کې د طالبانو او د القاعده کوم مهم غړی هم شامل دی او کنه. د پاکستان قومي اسمبلی د جمعې په ورځ د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو په اړه د یو بل منظوري ورکړه. د دې کمیشن کار به دا وي چې په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوی وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم یو صلاحکار مصطفی نواز کوکر وایي د بشري حقوقو دا قومي کمیشن به دا صلاحیت هم ولري چې د سرغړونو په صورت کې د استخباراتي او پوځي چارواکو خلاف هم ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې پر پوځ او استخباراتي ادارو تورونه دي چې دوی په مرموز ډول خلک تښتوي او هغه بیا تر کلونو ورکوي او یا هم خراب شوی مړی موندل کیږي. د برتانیا پوز منلی چې 2 پوځیان د افغانستان په جنوب کې د میزایلو په یو برید کې وژل شوی دي. د برتانی پوز ویلي پر عسکرو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال برید شوی دی. په دې لړ کې د سرتیرو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو د برتانی پوز وایي د وژلو شوو سرتیرو کورنیو ته د پیښې په اړه خبر ورکړی دی. د تازه تلفاتو سره په افغانستان کې د وژلو شوو برتانوي عسکرو شمیر 422 ته پورته شوی. دا مشال رادیو ده. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګرو پیښو د تورونو کسانو لومړۍ محاکمه پیلېږي. د دې پیښې منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد به نن په ګوانټانامو کې پوځي عدالت ته حاضر شي. د خالد شیخ محمد تر څنګ به 4 نور کسان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. دا محاکمه له 100 کلونو راهیسې ځنډېدلې وه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه په امریکا کې د ترهګر بریدونو له امله تر 3000 ډېر کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي د ارمینیا په پلازمینه یریوان کې د ولسمشر سیریش سار کې سیان د ریپبلیکن ګوند لخوا د خار په مرکزی سلور لارې کې وستره غونډه روانه وه چې په نابرابره توګه له غازو ډکې سلګونه پوکڼۍ لاندې په خلکو راوغورځېدې. د چارواکو په وینا د پیښې علت دا و چې یو کس د غازو د بالون تر څنګ سګرټ ولګولو او اورغنډې پیل کړې. په دې پیښه کې 140 کسان ژوبل شوي دي. په دغه غونډه کې لسګونو زرو کسانو ګډون کړو او د پیښې باوجود ولسمشر خلکو ته خپله وینا واوروله. په شام کې فعالین وای په شمالي الیپو خار کې د موټرو د منځلو په یوځای کې د یوې چاودنې له امله 15 کسانو وژل شول. تر دې وړاندې په دمشق کې د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې چې د خالی په ورځ په یو مرکزي سړک باندې وشو نه هم موټرونه ویجاړ شول. د پیښې لیدونکي وای په السواره سړک باندې د شوې دغه چاودنې له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهمې دورې د ووټونو شمیرل پیل شوی دی. تر اوسه چې کومې پایلې مخې ته راغلي د هغې له مخې د ولسمشر محمود احمدینژاد مخالفه ډله بریمانه ده. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې مخالفو ګوندونو 40 او د احمدینژاد پلویانو 800 ګټلې دي او په همدې توګه آزاد امیدوارانو هم 1100 خپلې کړې دي. روسي خبردار چې جاپان د خالی په ورځ خپل روسي ایټمي ریاکټر هم بند کړو. په دې توګه دا هیواد د ایټمي ځواک څخه پاک شو. دا په تیرو سلویختو کلونو کې لومړی وار دی چې جاپان د ایټمي ریاکټرونو د لارې د برېښنا تولید نه کوي. په دې لړ کې په ټوکیو ښار کې زرګونو خلکو مار شو کړ او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تل لپاره د ایټمي ځواک نه د لاس په سر کېدو اعلان وکړي. جاپان چې څومره برېښنا ته اړتیا لري د هغې یو په دریو کې برخه د ایټمي ریاکټرونو په واسطه ترلاسه کوي. دا او تر دې غړی د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډیو نو ورده چې نجیب عامر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ته څنګه دغه راپورونه هم اوریدل شي. د پاکستان پارلمان د بشري حقوقو د قومي کمیشن د جوړولو منځوري ورکړه ده.
مخکې خو بالکل بیشی خلکو با په دې څه خبره په دې څه سوال به مې نه اوچتاو دل چې دا څه قانوني نه.
د پښتونخوا د قانون وزیر ویلي وسلوالو د انصاف او عدالت په نوم خلک بیلاره کول
او خلک په بیا تللو فضل الله لو یو لبلو هلته به انصاف وختو هلته به انصاف په یو منټ کې ملاوې ده یا به کوڑا و یا به فاین.
د پښتونخوا حکومت د کلتور د ودې لپاره د یو اکیډمۍ د جوړولو اعلان کړی دی. اسلام آباد کی د ٹنگ ٹکور او موسیقی د یو غنڈے حال درکو
دا ډیر خموکر د دین د دنیا کی دا پیغام خوری پچے پختانہ ډیر امن پسند خلق
تر پای پوری د مشال ریڈیو سروس. راځو زموږ ګډونبي راپور ته. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې په میزایلي برید کې 8 وسلوال وژل شوي دي چې د تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوې ده. تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
پر شمالی وزیرستان د امریکایی بے پیلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې لګ تر لګا 8 وسلوال طالبان وژلی شوی دی. چې د چارواکو په وینا 13 شپه تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای باندې شوی دی. د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو. دوی وایي چې امریکایي ډرون الوتکو 13 شپه د سرخر میرانشانه خوش 6 کیلومتره لویدیز تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د دوی د وینا سره سم دغلته موجود 8 وسلوال طالبان په موکا باندې ووژل شول. د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې تحصیل شوال د شمالي وزیرستان ایجنسی لرې پرتا سیمه ده او د غلطه د اطلاعاتو رسائی هم ډیره کمه کیږي. لہذا دا معلومه نه ده چې په نخښه شوی وسلوال کم مهم وسلوال هم په کشتون لري. د 1300 ورځونه یو ځل بیا په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه تاوده بحثونه روان دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان په خپله خبري غونډه کې ویلي وو چې ډرون بریدونه غیر قانوني د ګټې پر ځای تاوان او ملي حاکمیت پر ضد دي. دوی ویلي وو چې پاکستان د ډرون بریدونو په بدل کې په بل متبادل باندې غور کولی شي، خو امریکا وایي چې ډرون بریدونه د مشکوکه وسلوالو پر ضد یوه مؤثره وسله ده.
د ډرون بریت په اړه مو راپور اورېده. سوزو باجوړ تا چرته چې تیره ورځ د بمی بریت په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره 28 ته رسیدلې ده. په دغه بریت کې خو شپږ او یا کسان زخمیان شوي هم دي. نن د وجل شو کسانو جنازې وشوې او د غم په توګه باندې د غلطا د درې ورځو د ماتم اعلان شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د پرونی ځانمرګ برید له امله د مړو شمېره 28 ته رسېدلې. په خار هډ کوارټر هسپتال باجوړ کې د کیژوالټی وارډ یو تن مشادر ریډو ته وویل
مړه 24 دی دا چې کوم موږ ته واپس ریټرن شوی کوم ډیډ باډی پېښور نه یا دلته کنه 76 جی زخمیان 76 دي. د نور موږ ته علم نشته چې کومال ته ایکسپایر شوی او هغه به کورون ته وړي راغې به موږ ته علم نشته جی.
په برید کې هدف جوړیدونکې د فضل ربی کوارټر ماستر خوري انورزاده ګولیار مشال ریډیو ته وویل ولس ډیر خفه ده.
نور خطرې ډیرې وینې د فوج باندې د خپل کې موږ نه جنازې لګي مخ ته وشولې. یو خاموشي ده یو د غم ته زاده بس د ارچا ځکه چې په باجوړ کې د ار کورې شوی په دې غم کې.
او د باجوړ ایجنسی یو سماجی کارکون کے غفار طوفان وای بازارونه بند دی.
او کم کسان چې زخمی نو هغه کې تر یو کس دوا او پات شو دا غونو جنازې وګړو شنو تقریبا ټول جنازې شوې دي.
او بازار بالکل بند دی. درې ورځې تو اعلان کړي حکومت دلته پرونی بازار باندې نن هم بند دی. دلته مکمل خلک ډیر خفه دي په دې حالاتو باندې.
په دې 14 کې د لیویز دغړو سره سره عام ولس او یو شاعر جعفر شاه قاصر هم مړ شوی او وروسته د باجوړ ایجنسی د داخلي لارو سکیورټی نور هم سخت کړی شوی دی.
راپور مورده باجوړ کې بمی برید دغه په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره 28 تر رسیدلې ده. د خیبر پولیټیکل انتظامی د باړی تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته ویلي دي چې په څلور ورځو کې خپل کورونه خالی کړي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې دوی د باډی تحصیل شلوبر سیمې اوسیدونکو ته امر ورکړی دی چې په څلور ورځو کې د نن دی دغه سیمه خالی کړي او د اکاخیلو سیمې مشرانو ته ویلي دي چې په اکاخیلو کې اوس حکومتي واکمنی قائم شوې ده او دوی دې واپس خپل سیمې ته ستانه شي. دوی وای چې امنیتي ځواکونه په شلوبر کې عملیات کول غواړي او په دې سیمه کې د موثرو عملیاتو لپاره دا مهمه ده چې شلوبر سیمه خالی کړي شي او خلک نورو خوندي سیمو په طرف لاړ شي. دوی وویل چې د شلوبر سیمې خلک جلوزو کډوالو کیمپ ته هم تلای شي او دوی ورته هر ډول انتظامات کړي دي. په دې حق لباندې د باډي تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند مشال ریډیو ته وایي یاد دی وی چې دین وړاندې هم د باډی تحصیل په سپاه اکاخیل ملک دین خیل کوهی چوک یوسف طالب او داسې یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي. د باډی سیمې د خلکو په وینا په باډه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په محل ولسي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د نامنۍ له امله ترې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. د باډی سیمې یو اوسیدونکی ترابلی پردی وای چې د نامنۍ او پوځي عملیاتو دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي.
خو په دې کې مسایل داسې زیات شوي دي چې صفه علاقه کې په موږ باندې ماټر ګولې او د توپخانه او نورې ډزې تشکیل کیږي. د ورځې هم کیږي باقي زخمیان هم کیږي باقي مړي هم کیږي او بیا زخمی وشي یا کیژوالټی وشي نو هغه بیا
ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر وای چې په دې وروستیو کې د باډی سیمې نه د بې کوره شویو خلکو شمیره 2,00,000 نه هم پورته شوې ده او دوی په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر کوي. خو زیاتره خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسېدل نه خوښوي او د رجسټریشن او راشن ترلاسه کولو نه پس په پېښور او داسې نورو سیمو کې د کرایه په کورونو کې او یا هم د خپل خپلوانو کره ژوند کوي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې بازارونه، روغتونونه او سکولونه تړلي پراته دي. د ویل وړ ده چې په باډه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باخ کوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دوه بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 28 منټه کم پنځو بجو.
د پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله ویلی دی چې طالبانو د انصاف او د عدالت په نوم باندې خلق بلاره کول. نوموړي نن په سوات کې د دارالقضا د یو کال پوره کېدو په اړه یوې دستورې ته وینا کوله. تفصیل د مینګورې نه نیاز احمد خان راکوي.
د دستوري مشر میلما د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله ویل دغه عدالت د هغه ګوندونو اثر ختمولو لپاره جوړ کړی شوی دی کوم چې د سیمه کې ترهګري خوره کړې وه، او اوس دغه ګوندونو ته موقع نشته چې اولس بیا د حکومت په ضد راپار کړي.
تاسو ته په یاد شي نو دا خبره به کېده چې دا عدالتونه فیل شو، انصاف نشته، دا نشته، هغه نشته، او خلک به بیا تللو فضل الله لو یو لبل لو هلته به انصاف غوښتو، هلته به انصاف په یو منټ کې ملاوې ده، یا به کوڑا ہو یا به فائن ہو، یار سچو بہرحال. او هغوی چې کوم نارا والا چیرا مونگا نظام عدل یا مونگا شریعت راوستل غواړو، نو مونگا گورنمنٹ دا انیشیٹو و چیرا نه شریعت په دلمو درکو، دا مونږ تم په دره چې پاین کې چې کوم دی دا آرٹیکل شته چیرا یو قانون په پرمل کې داسې نه چې هغه به اسلامی نظام سره یا اسلامی تعلیمات سره به ټکراو، نو هغه ډیفینیټلی هغه نشي کېدی.
آیا دارالقضا یعنی های کورٹ عدالت ولس ته هغه رنګ پوری انصاف ورکوي د کوم چې داوی شوی؟ په دا اړه د دارالقضا بار اسوسییشن صدر او د قانون ماهر شیر محمد خان وکیل مشال ریډیو ته وای
فی الحال په های کورٹ کې د ججانو تعداد چې د نیمه نن کم دی، هغه وجه نه دلته دوه ججان دي، نو هغه توقعات مطابق کار نه کیږي. ما خپل چیف جسټس سره دا خبره ډسکس کړې ده، هغه ته مې ریکوست کړې ده چې به موږ نور ججان راکړي، ځکه زمونږ کیسونه زیات دي او خلکو له درې درې سلو سلو میاشتې پس تاریخ ملاويږي، او چې بیا تاریخ بدل شي نو کال پکې لګي.
زی سیاستدان ملک ریاض احمد خان د پاکستان مسلم لیگ صوبائی صدر او وکیل هم دی، د دارالقضا انصاف په اړه زیاتوي.
نو الله ساتو خلکو ته چې کم سہولت مهیا شوی دی هغه هو د دغه حد پورې دی چې کم خلک په خبر تطلا هغه به مطلب زیات اخراجات کېدو، هغه ته به ډېر ټینشن او هغه ته به تکلیفات، نو هغه ختم شوی دی. خو د کوم خلکو چې یاد عامو خلکو یاد هغه ذهنیت لرلو خلکو چې کم د انصاف مبنی معاشرے دپارہ د اسلامی قوانین و مطابق د پیسلو توقعات و د سپیڈی جسٹس اغه توقعات، نو اغه اغه لیول باندې لانے دی حل شوی.
دغه پختنه مو چې کله دستور کې موجود د صوبای اسمبلی غړي شیرشاه خان څخه وکړه، نو خغلی ویل چې دارالقضا کې نور کارونه روان دي، ولی اولس کې بیچینی ختمولو کې د دې لوی کردار دی.
دغه چې کله دلته جوړ شو دا غیر نرسته خو د سوات بلکې د ملک ډیویژن ټول پختنو عوام خلکو اغه اپریشیټ کو اغه منو چې کوم شرپسنده ناصر و هغه لاړل جو اړخته شو، از سوات او د ملک انډوجن کنټرول هغه اپریشیټ کو در غزا کې که څه معمولی معمولی خامۍ یا بول لکی هنن کدا امن راغله ده، نو د سوات عوام چې مرسته کړې ده په سر کړې ده در غزا په سر کړې ده.
در غزا یا های کورټ عدالت کې دا وخت د ملک انډوجن 30 زر نه سیوا د اولس مقدمه د زنګ کار دي، او چارواکي وایي چې تیر کال کې د زر نه سیوا مقدمو فیصله شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
کیک دے کیک دے.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو منځ د کوه غي دی ملاج د کوه زبا د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنده لرو د خدای په د خدای په موږ کوم
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3 نیمه بجې اوریدل شي.
د پاکستان پارلیمان د بشری حقوقو په اړه د قومي کمیشن د جوړیدو منظوري ورکړې ده. قومي کمیشن سره به اختیار وي کچرې د فوز او یا د استخباراتي درې لخوا د بشری حقوقو نا سرغړونه کیږي، نو د دوی چارواکي به رغښتل شي او پوښتنه به کوي. په دغه اړه د ګولایاز راپور ته وګورو.
د پاکستان پارلیمان د بشری حقوقو د یو قومي کمیشن د جوړولو منظوري ورکړې ده. د کمیشن سره به دا اختیار وي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې پر تور کسانو پر ضد کاروي وکړي. د قومي کمیشن په اړه قرارداد د قومي اسمبلی او د سنټ نه منظوري ورکړې شوې وه، خو د دې وروستو څه بدلون پکې راوستل شو او د جمعې په ورځ د دې بل منظوري ورکړې شوه. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سلاکار مصطفی نواز کوکر چې دا بل یې پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کړی وو، وایي د قومي کمیشن آرټیکل 14 او 15 د فوج او د استخباراتي ادارو په اړه دی، او کچري د هیواد په کوم ګوټ کې د دوی له اړخه د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي، نو د دې ادارې مشران به قومي کمیشن ته جواب دی وي. د پاکستان په سینټ کې د مسلم لیگ قاف غړي مشاهد حسین سید له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا یو مثبت ګام دی، د دې نه د یو ژوندي جمهوري پاکستان عکاسي کیږي چې ټول ادارې په شمول د فوج د قانون د بالادستۍ تابع دي.
اب کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی فرد
د بشری حقوقو پر ضد کڅ هم یو اداره یا یو فرد ککړوی، نو د دې پیشي د قومي کمیشن مخې ته کېدای شي. دا به یو وفاقي قومي او خپلواک اداره وي.
وفاقی
ددی پختنی په جواب کې چې آیا د فوج مشران او یا هم د استخباراتي ادارې چارواکي به د کمیشن ته وړاندې شي، مشاهد حسین ویل
جرنیل بھی پیش ہو چکے ہیں، بیوروکریٹس بھی پیش ہو چکے ہیں، سیاستدان
د سپریم کورٹ مخې ته جنرالان، د استخباراتي ادارو چارواکي، بیوروکراټان، سیاستوالان او وزیر اعظم په خپل وړاندې شوی. اوس یو روایت جوړ شوی دی چې څوک هم د قانون نه بالاتر نه دی. قومي کمیشن به هم د قانون تابع وي او بشري حقوقونه به خوندي ساتي.
خو د پاکستان لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز د بشری حقوقو د قومي کمیشن د منظوري پر مهال احتجاج کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نون لیگ وایان صدیق الفاروق ویل چې د دوی ګوند هله د بل یا د قانون مخالفت کوي چې کله دوی د حکومت پر نیت شک ولري. دوی ذاتوي چې د بشری حقوقو د کمیشن پر ضد نه یو.
آئین کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کے علم بردار ہیں،
موږ تر عین لاندې د بشری حقوقو علم بردار یو. موږ د هغه هر یو غام مخالفت کوو چې آزاد وګړي و تښتول سي. موږ داسې کمیشن نه غواړو چې څوک د منفی مقاصد لپاره استعمال کړي. د پارلمان غونډه د سزا یافته وزیر اعظم په مشرۍ کې روانه وه، نو ځکه دوی احتجاج کولو. د دوی ګوند د هیڅ یو معقول شی مخالفت نه کوي.
کسی معقول چیز کی یا شک کی مسلم لیگ نون کبھی مخالفت نہیں کرے گی.
د بشری حقوقو کارکونکو د حکومت دا ګام ستایلی، خو په دې خبره ټینګار کړي چې دا عملی هم کړي. د بشری حقوقو کارکونکو سمر مین الله له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې کله هم په پاکستان کې داسې قسمه قانون یا کمیشن جوړیږي، نو د دې نه معلومیږي چې دا مسله شتون لري. د بشری حقوقو مسله دومره زیاته شوی چې د دې مخنیوي لپاره کار کول پکار دی.
د بل نه پاس کده دی هغه سم امپلیمنټیشن کیږي، نو د دې هغه وسنه خلک تپوس کوي چې اخر تاسو ولې دا کسته کور نه اوچات کو، پس بنیاد باندې اوچات کو. مخ کې خو بالکل بیشی خلکو با پدې څه خبره، پدې څه سوال به مې نه اچتاو. دل چې دا څه قانوني نه
د بشري حقوقو کارکون کې سمر من الله زیاتوي چې د دې قانون عملی کول یو لوی امتحان دی، او کچري دا نه عملی کیږي نو دا کامیابی به نیمګړی پاتې شي. سمر وایي چې مخکې د احتساب خبره نه و. د دې قانون له وجې به د بلوچستان د لادرکه کسانو आवाज راپورته شي. په پاکستان کې دغه هیواد په فوج او په استخباراتي ادارو زیاتره وخت دا تورونه لګي چې دوی په پټه خلک تختوي چې هغه په کلونو ورکوي او یې خراب شوی مړی ومندل شي، خو فوج او استخباراتي ادارې بیا دا تورونه ردوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، خو اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شئ نور تبصره مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بنو جیل د ماتېدو او د دغه ځای نه د بندیانو د تښتېدو په مسله باندې ګرم بحثونه شوي دي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا پر حکومت باندې په دغه اړه ډېرې نیوکې هم شوي دي. تفصیل د پېښور نه غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې تیره میاشت د وسلوالو لخوا د بنو جیل د ماتولو او د قیدیانو د آزادولو په لړ کې یو تحریک التواء د بحث لپاره منظور کړی شو، او د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د اپوزیشن ډلې مشر اکرم خان دورانی وویل چې شاوخوا 50 یا 60 گاڑی د ډیر لری نه لازی او 3-4 غنټه کاروایی کوي، خو استخباراتي او حکومتي ادارې ترې نه خبريږي.
تقریبا 40-50 گاڑیاں بہت دور سے آ رہی ہے اور دور بھی سے کسی انٹینشن سے نظارے کو تو معلوم نہ ہو.
دیوائی تقریبا 40-50 گاڑی د ډیر لری نه راضی او پتی باندی هیڅ یو استخباراتی اداره هم نه خبريږي، او ځایی انتظامیه ته هم پته نه لګي، او بیا د 3-4 غنټو کاروایی تر سره کیږي او څوک پری نه خبريږي. اکرم خان دورانی دا هم وویل چې د پیخي نه پس یو څو چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړل شو، ولې د بنو ډي سي او چې د ټول بنو ضلع انتظامی مشر چارواکي دی او د دې پیخي په ذمہواری کې هغه هم راضي، هغه اوس هم په خپل څوکۍ باندې ناست دی. د اکرم خان دورانی د دې وینا نه پس د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټي د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین ته وویل چې د بنو جیل په اړه د اپوزیشن ډلې د دې پختنو په جواب کې حکومت سوایي. نو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
ممکن ده چې دې مواري مونږه په کلی چې دې پاتې کې کاتي کله ته باندې فرنداز نشي. دا یو خبره چې دورانی چې وګ کړي دې موار دا پوزیشن د ریډر په حیثیت یې سمله په فلو چې دې یو چې په واره خلک دا خبره کوي، او هغه اراده تم د وزیر چې کم دی نو په دا ورځ باندې دی مونږ خو ځکه اساس پنځه نه چې دیونه دا یو حکومتي ذمہواری چې یو قسمي خدا ډېر ذمہوار سټیټمنټ دی او ډېر عام سټیټمنټ دی چې اسمبلی په فلور د اپوزیشن لیډر ورکوي. مونږ د دې سټیټمنټ بالکل نوټس هم اخلو.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې ذمہواری نه ناخبره نه دی، او په دې لړ کې د حکومت هم دا دریض دی چې د بنو پیخه د انتظامی چارواکو او د استخباراتي ادارو یو ناکامي ده.
مونږ په خپله ذمہواری باندې پوهیږو، دا یو نوکاو کې ده، مونږ یې تسلیمو، په دې کې غفلت شامل دی، دا تسلیمو، په دې کې انټلیجنس کلیور شته، دا تسلیمو، دې کې چې کوم دی د پولیس په وخت باندې اقدامات نه کړي، دا تسلیمو، دا چې په لاره راتلو چې اړین نه دي، دا تسلیمو، د جیل دننه چې کوم حکام هغه کوم ډایرکشن نه کړي، دا تسلیمو، دا ځکه تسلیمو چې دا جرأت په مونږ کې شته چې کوم کمیر یې کومه غلطي ده، دا تسلیمو، او د دې ځای به مونږ کوو.
د یادونې وړ ده چې د بنو په جیل باندې د وسلوالو لخوا په برید کې 340 اتیا قیدیان د بنو د زندان نه خلاص کړی شوي وو، چې پکې عدنان رشید هم شامل وو، کوم چې په جنرال پرویز مشرف باندې په ترګر بریدونو کې ککړ وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان،
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده،
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی،
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي،
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی،
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
مشال ریڈیو دوگی اور دن کو درنگ شبیلہ پختونخوا کی پنجنے میں بجے کی دن کی دی د نجیب عامر نما مهم خبرنا اورو او ور پسے بتا ستا د قامی او نړیوال مطبوعاتو نا مهم برخه وړاندې کو زمونږ زنی کلتوري راپورونه به موري راځي چې وورو رومبه د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستان په شمالي وزیرستان کې تر سره شوی میزایلي حمله وغندله. د خیبر ایجنسی چارواکو د شلوبر خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی. په باجوړ کې د پرونی ځانمرګي حملې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. د پاکستان قومي اسمبلی د بشري حقونو د بل منظوري ورکړه. افغان صدر په طالبانو غږ کړی چې سکولونه دین نه ورانوي. د 2001 کال د تروریستي پیښو لاسرونکي کسان نن په ګوانټانامو زندان کې محاکمه کیږي او ارمینیا کې د ګازو په چاودنه کې 130 کسان ژوبل شوي دي.
مهم خبرونه مورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو د دغه هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې د زیارت په ورځ حکومتي ګوند پیپلز پارټي قومي اسمبلی کې د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو لپاره قرارداد وړاندې کړو، کوم چې د مخالفې ډلې په غیر موجودګۍ کې په اتفاق سره منظور کړی شو. ادارې لیکي چې بل پلو د مخالفې ډلې لخوا قومي اسمبلی کې سخت احتجاج وشو چې پکې د حکومت او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد نارې وهلې شوې. ادارې وړاندې لیکي چې د ډیرو ورځو راهیسې د نوو صوبو ګنګوسي را روانې دي او پیپلز پارټي غواړي چې پنجاب کې یو بل صوبہ جوړ کړی شي. ولې پاکستان مسلم لیگ نن دا نه غواړي چې پنجاب دې دوه ټوټې شي، نو هم په دې سبب د دواړو ګوندونو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. اداریا د دې مسلې حل خای او وایي چې د دې لپاره ضروری ده چې د قانون او عین لار ولټول شي او حکومت لا د نو صوبو جوړول لپاره یو داسې قابل عمل او د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره قابل قبول فارمولا جوړول پکار دي. کجر بیا وروستو وختونو کې د نورو صوبو جوړول ضرورت راپیښ شي نو چې څه مشکلات ونه لري او دا چې د صوبې لپاره قرارداد په قومي اسمبلی کې وړاندې کول یوازې د دې معنا دانه جوړیږي چې پنجاب یې د نظره وېستلو، بلکې دا د قانون او عین خلاف ورزي هم ده. نو باید چې حکومت د عین حدودو کې دننه پاتې شي او داسې کوم ګام پورته نه کړي چې جمهوریت ته ترې زیان ورسي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د تیر زیارت په ورځ سیاچین ګیاري سیکټر کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې هندوستان په سیاچین باندې د کال 1998 په مقابله کې خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی. ادارې لیکي چې جنرال اشفاق پرویز کیانی زیات کړه چې لومبې سیاچین کې د پوزیشن تسلیمولو خبرې شوې وې او اوس د حدبندۍ خبرې روانې دي، باید چې دواړه ملکونه د دې مسلې حل ولټوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا دویم ځل دی چې د پوز سر لهکر دا قسم بیان ورکړو، نو د دې نه دا ظاهریږي چې د دې په شا دا حقیقت پټ دی چې په دې سنگر باندې د دواړو ملکونو ډېر وسایل خرج کیږي او دغه رنګ ځاني زیان هم وخت په وخت رامخته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د ډیر مودې راهیسې کړکیچ را روان دی، نو د وخت غوښتنه ده چې دا وخت د سیاچین د کشالې نه فایده پورته کړی شي او د دې په پیل باندې نورې ټولې مسلې هوارې کړي او دې لړکې دواړو ملکونو لا پسندیدګۍ سره ګامونه پورته کول پکار دي. د آج ورځپاڼې ادارې وایي چې د نور ملک په شان خیبر پختونخوا صوبې هم اونۍ کې د دوو چوټیانو اعلان وکړو او ماښام 8 بجې د دوکانونو بندولو فیصله وشوه. کولی کاروباري رورولۍ دا اعلان مسترد کړی دی او وایي چې د دې سره به په کاروبار بد اغیز پریوزي. اداریا د دغه کاروباریانو په حواله لیکي چې د دې نه وړاندې هم داسې قسمه اعلانونه شوي وو خو د هغې څه ګټه په نظر نه راغلې او نور سره د بجلی بچت شوی دی. اداریا وایي چې د خیبر پختونخوا کاروبارونه د وړاندې نه تر هغري ځپلې دي او د حکومتي موجوده فیصلې سره به دا نور هم خراب شي، نو د دوو چوټیانو او وختي دوکانونو بندولو په ځای دې وختونو کې رد او بدل وکړي شي چې دا شان خلکو ته د کاروبار لپاره زیات وخت ورکړي شي او د نور د رڼا هم فائدہ واغستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټلیګراف ورځپاڼه کې لیکوال جولیان لیویس لیکي تر اوسه د افغانستان په اړه یا خود ځواکونو د زیاتېدو خبره شوې او یا د ځواکونو دراوستو، ولې مغربي نړۍ له پکارو چې یو منځمانه لارې خپل کړې وي. برتانیا د افغانستان په اړه ډېر خوشبین نظر لري. د برتانیا د دفاع د وزیر فیلیپ هیمنډ د نظر د حساب ځواکونو د شمیرې ډېرې دو سره د افغان ځواکونو معیار ښه شوی او په هلمند صوبه کې د معاشي او ټولنیز بدلون سره سره د امنیت وضع هم ښه کړې ده. لیکوال لیکي په دې ستراتیژۍ کې یوه کمزوري دا ده چې اثر هر څومره ښه وي خو په اخر کې خو به حساب ځواکونه د هیواد راوځي. د طالبانو ته دا اشاره ورکړي چې جنگ به هغې ګټي چې ورسره د خبرو اترو عمل او د عملیاتو اثر زیانمن کیږي. جولیان لیویس وړاند لیکي باید د غربي نړۍ اپروچ داسې نه وي چې یا خو به هر څه وي او یا به هیڅ هم نه وي. لیکوال لیکي د نړیوالې ترهګرۍ د خطر په اړه د وړاندې نه څه نشي ویل کېدی. له دې قبله د دې مقابله په لچک سره پکار ده. د اکانومیست مجله د لیکوال پیټر برګن نوی خپور شوی کتاب مین هنټ ته کتنه کړې ده. مجله لیکي د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو د حال بیانولو لپاره دوه خبرې مهمې دي. وړومبی دا تفصیل چې دا عملیات څنګه ترسره شو او بل دا چې په دغه اړه چې کوم ګران سوالونه راپورته کیږي د هغې ځوابونه څه دي. د اکانومیست لیکي د ټي وی پخوانی خبریال پیټر برګن چې یو ځل وړاندې د القاعده د مشر سره ملاقات هم کړی و د تفصیل بیانولو صلاحیت لري. هغه چې څه بیانوي په پوره باور سره یې بیانوي ولی په ځینو موقعو د هغه په بیان د امریکایي چارواکو اثر ښکاري چې هغه ته دغه معلوماتو ته د رسیدو لار ورکړې وه. د اکانومیست وړاندې لیکي د حالاتو نه اندازه لګي چې بغیر د چارواکو د مرستې نه د اسامه لپاره سره د خپل کورنۍ د یو پوځي چوڼۍ نه د یو میل په فاصله اوسېدل ګرانو. ولی خبریال پیټر برګن د اسامه سره د پاکستانی چارواکو د مرستې تصور بالکل ردوي او وایي چې د هغه د کور نه کوم سیزونه ترلاسه شوي د هغې نه دا خبره نه ثابتېږي.
12,000
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
امریکایي چارواکي وایي سره لدی چې له پاکستان سره خبرې ترې روان دي خو دوی تمه نه لري چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو د لارې د پرانستلو په اړه کومه پریکړه وشي. په دغه اړه باندې رایټرز خبري ایجنسی راپور خپور کړی. مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغان او بهرنیو ځواکونو خلاف د پسرلنیو عملیاتو د پایل خبره کړې د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشتو د ناټو سرتیرو ته د اکمالاتو د لارې د پرانستلو په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د رویټرز خبري ایجنسی وایي دې مسلې پوځي مشران اړ کړي چې د منځنۍ اسیا له لارې افغانستان ته د اکمالاتو پر رسولو دوه نیم چنده زیات وخت ولګوي. د اوباما اداره او پوځي چارواکي د پاکستان سره د دې لارې د پرانستلو په برخه کې په خبرو اترو سربیره کومې ښې پایلې ته تر اوسه نه دي رسیدلې. د رویټرز خبري ایجنسی اتوی د دې لارې بندیدو په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د هغه مبارزې په مخ کې ستونزې زیاتې کړې چې لا د مخه له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د چارواکو له خولې ویل شوي چې د شیکاګو تر کانفرنس پورې چې پکې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي ممکنه نه ښکاري چې د دې لارې په پرانستلو دي کومه سلا وشي. دا کانفرنس د مې په 21 نیټه جوړیږي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دا اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان سره د ناټو د اکمالاتي لارې د پرانستلو پر سر خبرې روانې دي خو تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې دوی تمه نه لري چې د دې لارې د پرانستلو په اړه به په نږدې راتلونکي کې کومه پریکړه وشي. په ریپورت کې ویل شوی د پاکستان څخه د ناټو د اکمالاتو د لارې د پرانستلو په اړه یوې سلا ته رسیدو کې څو ستونزې شته چې به هم د پاکستان هغه وړاندیز دی چې وایي د ناټو پر اکمالاتو به ګمرکي تعرفې وضع کړي. په دې کې جنجالي مسلې دا دي چې د ګمرکي تعرفې به څنګه جوړیږي، پیسې به چیرې ځي او لویدیز به څنګه ډاډمن شي چې دا پیسې په سم ځای لګول کیږي. د رویټرز خبري ایجنسی په باور بل ستونزه چې د دې لارې د پرانستلو خبره یې ټکنې کړي هغه د پاکستان هغه وخت نه ده چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تروریسم سره جګړې په بدل کې باید امریکا څومره پیسې دې هیواد ته ورکړي. ویل کېږي چې پاکستان دغه بودیجې درې چنده غواړي چې امریکا د متحدینو د ملاتړ د بودیجې په نوم پاکستان ته منلي. پینټاګون وایي تر اوسه د پاکستان څخه د تیر شوي اکمالاتي لارې بندیدو په افغانستان کې د دوی په جګړه کوم مستقیم اغیز نه دی کړی. یو امریکایي چارواکي ویلي دا چې 2014 میلادي کال رانږدې کیږي له افغانستان څخه به د ناټو د ځواکونو د وتلو په مخ کې د دې لارې بندیدل ستونزې راپورته کړي. د دې لارې د پرانیستلو په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د بارک اوباما اداره هڅه کوي له پاکستان سره خپلې اړیکې چې د اوسامه پر کور د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او په قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله هم خرابې دي ورغی.
د پاکستان سره تړاو لرونکي یو ځوان چې محمد حسن خالد نومیږي د جمعې په ورځ د امریکا د عدالت مخې ته له تروریستانو سره د مادي مرستو لپاره په دل لګول شوي تورونه ومنل. د نوموړي په هکله راپورونه وایي چې دی له هغو ترهګرو سره چې غوښتلې په جنوبي ایشیا او اروپا کې تروریستي بریدونه وکړي د انټرنیټ له لارې ملګری شوی و. تفصیل له واشنگټنه هارون باچا راکړي.
فرانس پرسیدنس لیکي محمد حسن خالد چې اتلس کلن دی او د میریلند ایالت په یو های سکول کې طالب علم دی د پینزلو سکالو چې د پنسلوانیا ایالت لیوې امریکایي خزه کولین لروز سره د انټرنیټ لارې رابطه جوړ کړه. لروز چې ځان به د جهاد جین په لقب هم یادولو د خپل هغو پلانونو لپاره چې غوښتلې په اروپا کې تروستي بریدونه ترسره کړي وارد مخه نیول شوی او ممکن د عمر قید په سزا محکوم شي. د امریکایي چارواکو په خبره نوموړی د اسلام د پیغمبر د کارټون جوړونکي سویډنی لارز ویلکس د وژلو پلان هم جوړ کړی و. دغه راز ویل شوي چې لاروس خالد ته د یو بل کوم تن پاسپورټ او ځینې نور اسناد استولي وو چې د لزانه سره پټ ساتلی وو. په خالد دا هم تور دی چې د آیرلینډ لیوا شپږ څلوېښت کلن سړي علي شراف ډماش چې په خټه الجیریایي دی سره د ایمیل له لارې په رابطه کې وو. دمش هم د خالد په دوسیه کې مجرم پیژندل شوی خو راپورونه وایي چې نوموړی د محل د آیرلینډ په جیل کې دی او امریکا ته لا هم نه دی حواله کړل شوی. دمش بیا په الجیریا کې د القاعده شبکې سره د تړلې یوې تروریستي ډلې لپاره چې ویل کېږي په امریکا یې کله هم د برید کولو هڅه نه ده کړې د خلکو د استخدامولو او روزلو په لړ کې تورن شوی دی. فرانس پرس د پاکستاني تبع نوی ځوان محمد حسن خالد د سکول د استادانو په حواله وایي چې نوموړی په سبق کې ډېر تکړه وو او هم دغه وجه وه چې د امریکا په یوې معتبرې یونیورسټۍ کې د لوړ زده کړو لپاره وظیفه هم ورته ورکړل شوې وه. خو امریکایي چارواکي وایي د لوس کړو چې ورته ملاوېدونکي دغه پیسې به اسلامي جهادي ډلو ته لېږدوي. فرانس پرس ایجنس په یوه وخت کې د یو امریکایي سارنوال زین ډیوډ لکولا لیکي چې وایي د خالد له دوسیې د خبر څرګندېږي چې زموږ امنیت ته پراپېښو خطرو کې د یو تن عمر کوم ټاکونکی عامل نه دی. نوموړي زیاته کړې د یو تورن کس عمر ته له کومې پاملرنې پرته موږ ژمن یو چې له تشدد ډک د افراطي اعمالو د پلټنو او د مجرمینو د محاکمې په ترڅ کې د خپل هیواد او خپلو خلکو امنیت خوندي کړو. اجان سمداراز د امریکا په انصاف وزارت کې د یوې مرستیالې سارنوالې لیزا مناکو خبره راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د خالد د مجرمانه فعالیتونو په یادولو د انټرنیټ له لارې په نړۍ کې د وحشتناک افراطیت د خپرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. خالد چې تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و له تروریستانو سره د مادي مرستو په تور کې کېدلی شي د امریکا عدالت ورته د پنځلسو کلونو د بند او د دوه نیم لکه ډالره جریمې د ورکولو سزا واوروي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د کراچۍ په مرکزی سیمه لیاره کې د تیرو تور د رئیس روان نو وسلوالو پر ضد د امنیتی ځواکونو اپریشن د جمعې په ورځ د دوه ورځو لپاره ځنډول شوی دی. په دغه اړه ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ ښار د بلوچو ګڼ مېشته سیمه لیاره کې دغه عملیات د اپریل د میاشتې په ویشتمه نیټه شروع شوي وو. دغه عملیات چې پکې د شپږ پولیس سرتیرو په ګډون دېرش کسان وژل شوي او د سلو څخه زیات جوبل شوي دي. مشري یې د کراچۍ د سی ای ډي پولیسو مشر چودري اسلم په غاړه لري. هغه وایي سیمه کې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري نو ځکه یې دوی په ضد عملیات شروع کړي دي او دا به تر هغې جاري ساتي تر څو یې سیمه له وسلوالو پاک کړي نه وي. چودري اسلم وایي په دې اپریشن کې د سخی جان پونوم یو تن وجل شوی وو. هغه میسودو پولیسو ته مطلوب او د عدالت څخه سزا یافته هم وو. په دې وسلوالو کې تاسو موږ ته یو داسې سړی وخایي چې کیسونه پرې نشته او بی ګناه دی. دوی پر پولیسو راکټي وروي او پولیس وژني. دې اپریشن کې شپږ پولیسوالا هم وجل شوی دي. چودري اسلم زیاته کړه چې په یاد سیمه کې د بلوچ بیلتون پاله ډلو غړي هم شتون لري. اخوا بلوچ ملت پاله ډلې وایي که کراچۍ کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد عملیات کیږي نو ولې نو دغه عملیات د خار هغه برخو ته نه غزول کیږي چرته چې په جرمونو کې ککړه ناصر شتون لري. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل دغه عملیات پاکستان کې د میشتو بلوچانو په ضد روانو کاروایانو برخه ګڼي. هغه زیاتوي چې اوسنی حکومت د بلوچانو د ختمولو پسې راخیستې ده، خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لیاري د خلکو استازی نبیل غبول چې پخپله هم بلوچ دی د ملت پالو دغه تورونه ردوي. نبیل غبول وایي داسې ویل کیږي چې دلته بلوچان وژل کیږي، خو هغه خلک چې بدماشان دي او په سر یې جایزې ایښودل شوي دي، په هغې کې څلور بلوچان دي نو څلور پکې غیر بلوچان هم دي. د تاجکو نومتن د جنوبي افریقا نه راغلی دی، هغه شیدیان دي، دې کې سندیان او کچیان هم شته. د دې مقصد دا دی چې په حکومت فشار راوړل شي، حکومت اپریشن بند کړي او دوی په سیمه کې خپلو ناجایزو کارونو ته ادامه وروبخي. د لیارۍ په سیمه کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پیپلز امن کمیټۍ رهنما حبیب جان بلوچ، څوک چې اوسنی حکومت ته مطلوب هم دی، وایي لیارۍ کې روان اپریشن سیاسي بڼه لري. څومره چې د ټاکنو وخت رانږدې کیږي، د پیپلز ګوند مشران په سیمه ییز مشرتابه د فشار اچولو دپاره د داسې اپریشن په ذریعه د ویرې ماحول جوړول غواړي. او د کله راسي چې د صدر آصف علي زرداري ورور اویس مظفر د لیارۍ چارې په لاس کې اخیستې دي، د هغې ورځې راهسې لیارۍ کې صورتحال د خرابېدو په لور روان شوی دی. د یادونې وړ ده چې صدر آصف علي زرداري، څوک چې د 1990 کال په ټاکنو کې د لیارۍ د خلکو په ووټونو قومي اسمبلۍ ته کامیاب شوی و، هغه څه موده مخکې اعلان کړی دی چې د هغه زوی او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری به راتلونکو ټاکنو کې د لیارۍ څخه ټاکنو کې برخه اخلي. خو د پیپلز امن کمیټۍ رهنما او د لیارۍ د سیمې استوګن عزیرجان بلوچ تېره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې لیارۍ اوس د پیپلز ګوند هغسې مرکز نه دی پاتې لکه مخکې چې وو، او هغه ځکه چې یاد شوی ګوند د نورو ګوندونو په لمسه په خپلو خلکو ګولۍ وروي. د هغه وینا وه که بلاول بټو زرداری هم ټاکنو ته ودرېږي، نو دوی به یې په ضد خپل استازی خامخا ودروي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق شاه د لیارۍ په عملیاتو کې د سیاسي عمل دخل خبرې بې بنسټه بلي، او زیاتوي چې امنیتي ځواکونو یوازې د هغې عناصرو په ضد عملیات شروع کړي دي څوک چې پر پولیسو راکټونه وروي او د پولیسو په وړاندې مزاحمت کوي. دا کوم تاثر چې ورکول کیږي چې موږ د لیارۍ نه د دې اپریشن په ذریعه یوه ډله وباسو او بله ډله ورننه باسو، دا ټولې غلطې خبرې دي او د دې هیڅ بنیاد نشته. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په سیمه لیارۍ کې د 1,000 څخه زیات خلک میشت دي. دوی د تیرو 8 ورځو راهیسې د پولیسو او وسلوالو پر یو بل د حملو له وجې په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. سکولونو کې پرچې ځنډول شوي وې، یا د سیمه کې بجلی او د اوبو نظام د خرابېدو له امله د سیمې استوګن لا هم د سختو ستونزو سره مخ دي. حکومت وایي سیمه کې موجود وسلوالو ته یې 3 ورځې مهلت ورکړی دی چې ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپاري، او که چیرې هغوی دغسې ونه کړي نو د ټاکلې نیټې نه وروسته بعد اوسنی اپریشن څخه لوی اپریشن د دوی په ضد شروع کړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوس د اوداسې شاعر حال درکو چې د تیرې ورځې د باجوړ د بمی 14 په نتیجه کې وجل شوی دی. جعفر شاه قیصر د سیمې یو نوموړی شاعر وو. په دغه اړه د استراتل راپور ته غوښتو.
اول سٹیپ اول اقدام منگ اچت کو چې دا د ویر او د خوف د خول چې دا منګه درې کو
د امن لپاره دا غږ د خدای بخلی جعفر شاه قاصر دی. چا چې سمو د وړاندې زموږ همکار شانواز سره د مشال لپاره خبرې کړې وي، خو تیر ورځ د باجوړ ځانمرګي برید یوړو. جعفر شاه قاصر د باجوړ جنسې یو ښه شاعر او سماجی کارکون وو، او له یوې اوږدې مودې راسې د باجوړ ادبي کاروان د پال غړي دنده ترسره کوله. قادر خان سیال چې د باجوړ ادبي کاروان مشر غړی دی خپل ملګری په دې ټکو یادوي.
جعفر قاصر زمونږ
یو ډیر نږدې او یو ډیر خوږ انسان ملګری وو او یو ډیر ښه لیکوال وو او په یو داسې مرګ باندې مړ شو یقینا چې د پښتو ژبې لپاره او د پښتو لپاره یو ډیر لوی زیان دی چې دغه ګل زمونږ د ادب د میدان نه ډیر بې وخته ورګېدو. د هغه یو شعر به زه تاسو سره شریک کړم چې جعفر قاصر په کاڼو مه ولئ شیرې به وکړي د کلي خلک کلی نه غواړي خو لار غواړي. نو یقینا چې داسې لیکوالان او داسې ادیبان د ژبې دپاره د ملک دپاره د قام دپاره یو ډیره لویه سرمایه وي.
د باجوړ ادبي کاروان صدر اسماعیل سیار وایي چې جعفر شاه قاصر د خپل ژبې او ادب سره سره د خاورې وطن لپاره قوي فکر لرلو.
د باجوړ پښتو ادبي کاروان د صدر په هیج اسماعیل سیار دې وخت کې زه ډېر خپه حالات کې منګېستو او ټول باجوړ په دې وخت کې ډېر افسرده حالات کې دی په خفغان حالات کې دی. جعفر شاه قاصر صاحب ډېر یو ښکلی نامتو نوموړی شاعر و، د خاورې لپاره یې ډېر څه کړي وو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د باجوړ جنسې په داسې پیښو کې د باجوړ ادبي کاروان دوه نور غړي محمد اسلام ارمانی او نذیر احمد مظلوم یار له دې دنیا څخه کوچېدلي دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په صوبه کې د کلتوري چارو د ودې لپاره به د عدیل کلتوري اکیډمۍ په نوم باندې په نشترحال سره نږدې یو اکیډمۍ خلاصي. په دغه اړه باندې شبیر جان نور حال لکې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د کلتور صوبایي وزیر میر افتخار حسین په دې مقول چې د کلتور د خودنې او د کلتور د حل زلو د مقصد لپاره د وړاندې نه نشترحال هم موجود وو، خو ول سرګرمۍ ډېرې او ځای محدود دی، نو ځکه دوی د بل اکیډمۍ د خلاصولو ضرورت محسوس کو. دوی ویل چې د اکیډمۍ سره به اوس یو خوا کلتوري حل زلې سیوا شي، نو بل خوا به د خیبر پختونخوا صوبې کلتور ته وده ملو شي. دوی مشال لیډو ته په دې لړ کې وایي
تاسو ته اندازه ده چې دلته مونږ دا چې کوم حال اوس د جبران عدیل په نوم باندې کولاو او دلته پرانستو کا دلته زموږ نشتر حال شتم. خدا په ټوله صوبه کې یو حال دی چې په دې کې دا کلچر اکټیویټیز کیږي. ضرورت د دې چې موږ دا نور حالونه جوړ کړو، او چونکه هغه کیپیسټی ډیره لوی ده او واړه واړه پروګرامونه یا د خلکو ټریننګ یا مطلب چې اکیډمي هغه په هغه شکل کې دلته نه و، نو موږ په دې کې چې کوم دی د دې بندوبست کړی جدید آلاتونه به کوم دی نو دې کې مطلب موږ فائدہ اخلو هغه په کې وی.
مې افتخار حسین ویل چې په دوه کالو کې به د اکیډمي سر ته ورسی او د هغه ورستو به دلته نه یوازې د تور خودنه کیږي بلکې مشاعره ټنګ ټکور پروګرامونه او دغه رنگ کلتوري نندارتونو به هم دلته کیږي.
چې کم کم هنرمندان دي کاغذ ما د ثقافت سره تړلي هنرمندان دي، کاغذ ما د کپڑے جوړولو سره دي، کله سپلو جوړولو سره دي، غرس کاغذ هر یو کسب سره تړلي خرج دي. هغه دلته خپل نو مشم کولی شي، خپل ټریننګ هم کولی شي، یعنی دا به ټریننګ سنټر می دلته به مطلب لیکچر هم ورکړي کیږي او دوی ته به کم دې د یو پاک ثقافت هغه لار کولاویږي. چې کم ثقافت زمون خلک وایي چې ګنه دا جوړه خلک به لارې کوي، مونږ به هغه ثقافت انټروډوس کوو چې هغه مثبت وي او خلک په لارې کوي او خلک چې کوم دی نو عزت او احترام سیوا کوي.
په دې موقع باندې د پښتو ژبې نامتو شاعران ادیبان او هنرمندان هم راغلو. د پښتو ټلویزیون او رادیو ډرامو نوموړی هنرمند نوشابه د حکومت دا ګام ستایي او وایي
یو ښه قدم دی او خدای پاک دی وکړي چې زمونږ نوی فنکاران نوی کول د دې نه فائدہ واخلي، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې څومره کار په ریډیو ټلویزیون کې کړی دی نو هغه ټول د کور دننه نه چې سیز دکړ شوی دا هغه ده. خو که د اکیډمي په توسط سره یو بند راشي نو ډیفینیټلی هغه به ان شاء الله کامیابی او راتلونکي وخت لپاره به یو فنکار نوی داسې فنکار راشي چې هغه بل چاته خود نه کولی شي.
یادونه وړ ده چې دا اکیډمي د سینیټر حاجی عدیل د اروخات زوی جبران عدیل په نوم ده. سینیټر حاجی عدیل په دې مخه باندې وویل چې دا ضیاء الحق د ماشاءالله نوړاندې پېښور د رنګینو د ټنګ ټکور پروګرامونو د مشاعرو او د مالدار کلتور خار وو. خو له دې به یو وار بیا پېښور خو مغه رنګ د رنګینو او د کلتوري هلو ځلو ډک خار جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوس تاسو ته د یو کلتوري ماښام حال درکو چې په اسلام آباد کې شوې دی. په دغه کلتوري ماښام کې د سندرو سره سره په سیمه کې په روانو چارو خبرې شوې دي. تفصیل ریاض ګل موسی خیل لکې.
موسیقی
دا آواز د پښتو د نامتو سندرغاړي مشرف بنگش دی چې د جمعې په ورځ ماخام یې د اسلام آباد په اوپن ایئر تھیټر کې د خپل فن مظاهره کوله. د موسیقي د دې خيسته پروګرام تابعیا یو غیر سرکاري تنظیم پښتون سیول سوسایټي کړی وو او دې کې د پښتنو یو لوی شمیر ګډون لرلو. په دې موقع راغلي سندرغاړو د وطن سره د مینې سندرې وړاندې کړې او محفل کې ګډون کوونکو زلمو د اتڼونو او ګډاګانو د لار د خپلو جذباتو څرګندونه وکړه. په دې موقع د پښتو ژبې نوې سندرغاړي اروج دریا هم خپل فن وړاندې کړو. مشال ریڈیو سره خبرو کې د پروګرام تابعیا کوونکې ډلې یو غړي ذاکر ویناوا چې داسې پروګرامونو سره نړۍ ته د پښتنو د روښان خیالي انزور وړاندې کیږي او دا د هغه خبرې غلط ثابتولو کوشش دی چې ګنې پښتانه تنگ نظر دي. د زیاتوي
دا پروګرام چې کوم موږ کړو دا زموږ د پښتنو ورونو د پاره وګړو د پاره د پکار دي چې زموږ سره کوم د سنټران دي دا زموږ وزیران دي په دې کې زموږ سره مرسته وکي او دا چې کوم د پښتانه یوازې د دې لپاره نه دي چې په دې شت کې یا دې باندې پوه شوې دې په هر یو لحاظ باندې زموږ د مخه ډېر مخ کې دي. مونږ وایو چې نور هم داسې پروګرامونه وکړو چې خلکو ته دا پته ولګي چې پښتانه داسې د مینې والا خلک دي او نور وړونو ته مونږ دې نه خسته خسته پروګرامونه پېښ کړی شو.
هنرمند عادل خټک د پښتو د سندرې دم لګوما په پیروړې محفل کې د ناستو خلکو نه داد واغستو. هر څوک محفل کې ناستو خلکو د پروګرام نه ډیر خوند واغستو ولې بیا هم بازي ګډون کوونکو یو ګیله لرله. لکه د بټخیل نه راغلی یو پښتنه اشرت وایي
دلته کې د درې پیرې بجلی لاړه هغه د پروګرام خوند خراب کو. خو د حکومت تم غوای چې د دې لوډ شیډنګ په خاص خیال ساتي دا ډیر ښه مو کړ. د دې نه د دنیا کې دا پیغام خوري چې پښتانه ډیر امن پسند خلک دي.
په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د بین الصوبایي رابطو وزیر مملکت ملک عظمت خان د پروګرام تابعیا کولو ستاینه وکړه او وی ویل
دا ډیره ښه خبره ده چې نن د پاکستان په دارالخلافه کې مونږه دا یو میسج پوره دنیا ته ورکو پوره ملک ته ورکو چې مونږه پښتانه دهشتګرد نه یو. په مونږ کې د بهر ملکونو نه راغلي هغه سازشان عناصر چې هغه د پیسې په لالچ کې دهشتګردي کوي پښتانه یو پرمن قوم دی یو خوشاله قوم دی بلم خوشاله دل غواړي او خپلم خوشالي تیرول غواړي.
پروګرام کې د سندرو سره سره د ټوکو ټکالو او خاکو بندوبست هم شوی وو کوم چې د غلطه ناستو خلکو ډیر خوښ. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خبرونه اخیری شیبې د اوریدونکو دا وخت د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د خیبر ایجنسی چارواکو د شلو بر خلکو ته د سیمې د پریښودلو او کاخیرو ته سیمې ته د بیرته ستنېدلو امر کړی. په باجوړ کې نن بازارونه تړلي وو. ویرژنو خلکو د پرونی ځانمرګي حملې 28 قربانیان خاورو ته وسپارل. پاکستان په شمالي وزیرستان کې ترسره شوې میزایلي حمله وغندله. په دې حمله کې 8 وسلوال وژل شوي وو. د بشري حقوقو د قومي کمیشن د جوړېدو بل د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو. دا کمیشن پوځ او استخبارات هم پوښتل شي. ولسمشر اوباما وایي د لسګونو کلونو جنگ نه پس افغانانو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپل وطن جوړ کړي. خالد شیخ محمد او دغه سلور ملګري نن په ګوانټانامو کې محاکمه کیږي. پر دوی تور دی چې د 2001 کال تروریستي پیښه ترتیب کړې وه. او په شام کې نن په دوو خارونو کې د چاودنو له امله 15 کسان وژل شوي او 9 موټرونه ویجاړ شوي دي.
مهم خبرونه مو اورد او ریدون کوم د سر خپل قرب شاین بنيري نجيب عامر اساق اميري او د مشال لیډو ټول همکاران له اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او بريلي